Chananda kif se nikachale za matu rizelpe. Chananda kif se nikachale za matu rizelpe. Laka bhagwan chitri nalashi bhag balbal unisi yao. Zama sina ki nanawati hal takur juravi. Dayar gamuna darwaze me tako gal unisi. Da bauragano la de mine na basa uwayam. Yau bal chiblawa shi la suna pa da bal unisi. Muska da gul sara da gul sandari za kawayam. Janam galak chi zama zalpe ta sandal unisi jata manu.
او همدارنګه کوبرا عزیزی چې د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده په رڼا کلنې مشاعره کې شعر درې مقام خپل کړ.
ټول محترم او حاضرین په اجازه یو غزل دې زیږی تاسو وړاندې کوم. ماته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه چې محترم اغلی آشنا خو سلامونه راکړه. په توره شپه د غم کیسې نور راته څه وایې په توره شپه د غم کیسې نور راته څه وایې ناسته د عشق په میخانه یم ډک جامونه راکړه. د عشق کیسونه دې په نثر کتابونه ډک کړل نن خو د نظم په امیر څو غزلونه راکړه. په اور د هجر دې پخه کړم لاس در ومې نیسه خواږه د مینې په شکل لږ شربتونه راکړه. بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم راشه په غاړه مې د ګلو امیرونه راکړه. زه عزیزي جانانه تانه دغه سوال کومه خاله مې راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرینو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړی چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي چې په سږنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوره شیرینو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر له غړي محمودي تقوا څخه چې په جوري هیئت کې ګډون درلود وپوښتل چې د کوم معیار له مخې غوره شیرینو او فرهنګیالۍ ټاکي. د غلي تقوا ځواب و
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې ترڅنګ او د راپورونو د اورېدلو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شول. هغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې په رڼا مشاعره کې ټاکل کیږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلی وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یو حد علمي سویه یې هم په پام کې نیول کېږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې آغلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالۍ شوله. او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې ترڅنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکاران سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې د رڼا مشاعرې ته سپارل کېږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړۍ تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو تر منځ وشوه چې دلته موږ ته همدغه غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې ایوارډونه ورکړل او وستایل شولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل دی او بوټبا او زاهد نقل لوستی. وږمه وایي په دې نقل کې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې هر څوک باید خپل لار پکې وباسي. راځئ ورته غوږ بشو.
بوټبا او زاهد. ونه بو یو وخت په سوروګه کې یو بوټ به و چې ویسو نومې ویسو دنګ او پیاوړی سړی و. د خپلې ښځې او ماشومانو سره په یوه جونګړه کې خوشحاله ژوند کاوه او حلاله روزي یې ګټله. یوه ورځ یو بوډا زاهد راغی او ویسو ته یې وویل، زه ګمان کوم چې عبادت نه کوې، دا خو ډېره بده ده. ویسو ورته وویل، که تاسو ما غوندې ښځه او ګڼ شمېر ماشومان لرلی او مجبوروی چې هغوی ته حلاله روزي ومومي، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل، ګوره که ژوند بی عبادت تیر کړي نو په بل ژوند کې به شاید د چونګښ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشي واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسې. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغو بوګنون کو توضیحات په بوډ باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته وویل تر دې وروسته به عبادت کوو. بوډا زاهد و مسلمان نه ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل عبادت او کار دواړه کوه او بیا ورنه رخصت شو. لبته مرغه ویسو لزنګل څخه د لرګیو دراوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه او ټول وخت یې عبادت ته ورکړه. دته د شولو وړه کرونده وچه شوه. میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې د ته هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې په قهر ورته وویل ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غندې ښکاري. پاڅه ته بر راواخله ځنګله ته لاړ شه. اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه وروسته راولاړ شو. ورته یې وویل ډېره بې ادبه یې له تا سره نور نه شم اوسېدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه او بې له دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګ کې مخ په بره لاړ. فیوجی یا ماغره ته وخوت او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری کخاره واورید. یوه ګیدړه یې ولیده چې د سترګو په رپ کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته ورکه شوه. ګیدړې له عبادته د ویسو توجه واړوله. ویسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننووت. ښه شېبه پسې وګرځېد او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پیښ شو. په چمن کې د نری ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې. څه نا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په ویسو هر څه هیر کړل او د چمن د غاړې په پوله ورته کېناست. دلته د ویالې د اوبو له نري آوازه او د هغو دوو ښځو ترمنځ د لوبې په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو له میده ټک ټکه پرته نور هیڅ آواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهو وې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و. او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هیر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستونو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبی همغه ماسپښین دی. خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله درې سوه کاله ورباندې تیر و او دغه وخت کې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. ده ورباندې آواز وکړ بیبي څه دې وکړل. او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې وتښتېدلې. ویسو وغوښتل چې پسې راپاسي خو پښې او لاسونه یې بیخي بې دمه و. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لګېږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې. پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي وو خو وروز شوی او دوړه شوی دی. ویسو په ډېر زحمت راپاڅېد او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره راښکته شو. له ځنګله راووت. خپلو پټو ته راورسېد خو جونګړۍ ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د دې د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل مهربانې انا دلته خو زما کوچنی کور و اوس نشته. زه همدانن وروسته له غرمې له کوره راووتم ولې اوس چې دا دی ماښام دی جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونی ښکاره شو د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل ویسو یم. هغې ورته وویل ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو درې سوه کاله پخوا اوسېده. دی یوه ورځ له کوره ووت او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل درې سوه کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ هغوی مړه دي په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسو یې نو ستا د اولادونه هم مړه دي. خدای ډېر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو برخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي راتوی شول او په ژړغوني غږ یې وویل ما عبادت ته مخه کړه او د خزي او اولاد نفقه می هیر کړه. ای مشر بډای زما دا ورستې خبره واوره، که عبادت کوي نو کار هم کوه، او د کور غړي ته حلاله ډوډۍ برابر وا. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی وي صوبه له زنګله څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي، خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجي یاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ادبی بحثونو په لړ کې مو تیرونی د سیمبول په اړه وروستی بحث واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څانګو سره پاتې کیږو. نننی بحث مو د تمثیل په اړه دی. ادبی تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو بحثونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په حصه کې مې یو څه راته ووایست. معمولا موږ د ډرامو په حصه کې د تمثیل خبره اورېدلې ده.
ډېره مننه منصب، موږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل، تېر بحثونه اول مو د شعر یو پېژندنه وکړه، بیا مو وروسته د شعر په یو عنصر باندې بحث وکړو، تخیل. بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي، د تخیل جامې دي. هغه موږ بحثونه وکړل چې تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز او سیمبولونه، د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تېرونه کې. اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ورباندې اظهاروي، یا موږ په یو شعر کې تخیل ورباندې پېژنو، هغه تمثیل دی. تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصر له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري، یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري. غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی، یا اکسټینډډ میټافور، یعنی غځېدل استعاره. موږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه. د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی، هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي. یو غیر تمثیلي تشبیه دی، یو تمثیلي تشبیه. غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې موږ پکې د مشبه او مشبه به ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو. لکه موږ په عامو خبرو کې وایو پلانای زمرای دی، د خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمرای سره یو ډول ګڼل شي. بل ډول تمثیلي تشبیه دی، په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوی تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي او په اسانه نه پیدا کېږي، تعبیر او تاویل ته ضرورت لري. جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. د هندي سب په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي او په دویمه مصره کې د هغې لپاره دلیل ویل شوی وي. دې ډول تشبیهاتو ته هم تمثیلي تشبیه وایي. لکه د استاد پسرلي شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستم و په ژوند د شا مقصود د تصفو خیال و د لړم په لکه. دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي، یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د خپل ژوند باندې ستم دی. بیا مثال وړاندې کوي، دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکه د شا مقصودیو تصفو خیال وکړي. د دویمه خبره چې دی د دلیل دی، او اوله خبره چې دی د ادعا دی. دې ډول تشبیه ته تمثیل وایي په ادبیاتو کې. خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي. په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع، یو مفهوم، او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي، د دې دپاره په ذهن کې ځینې سیمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي، د یو داستان په مرسته یې تمثیلوي. دې ډول شاعرۍ ته تمثیلي شاعري وایي.
ډاکټر صاحب، عمده خصوصیات یې څه دي؟ یعنی که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي، کومو ټکو ته باید توجه؟
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم، یوه موضوع ټاکلې وي، او بیا د دې موضوع دپاره د تمثیل جامې ټاکي. دغه نظریه یا د یا د حیواناتو په مرسته، یا د طبیعي عناصرو په مرسته، او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي، د حکایت غونتې یا د ډرامې غونتې بیل بیل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي، خبرې کوي، او هغه شعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي. دغه خصوصیات دي. په سمبول کې مونږ وایو چې سمبول د لاشعور نه راخوټېږي، خو الیګوري یا تمثیل چې دا د شعوري شاعر دی، یعنی شاعر یوه نظریه کوي. مثلا مونږ وایو چې د استاد پسرلی مخکې شعر مونږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کال اور نږدې شوم چې خبرې شمله حاله. دې شعر کې مونږ ولیدل چې استاد پسرلی د دې شعر په مرسته یوه نظریه د ازادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي. په تمثیلونو کې نظریې تمثیلېږي د حیواناتو په واسطه یا د طبیعي عناصرو په واسطه او یا د نورو بېلابېلو عناصرو په واسطه. زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي یا طبیعي عناصر وي یا مرغان وي یا انسانان وي، دې ټولو ته تمثیل وایو. خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلېږي د دوی نمونه هم بدلېږي. مثلا دوی فابل، پرابل او الیګوري لري. فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغه کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمي پیغامونه وړاندې کوي. کیدای شي چې د دې کرکټرونه انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیله او دمنه چې ورته وایي دا به بهترین مثال وي.
بالکل، زموږ په ادبیاتو کې کلیله او دمنه چې اوس بړل شوی د عربي ادبیاتو څخه د بهترین نمونه ده. پرابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي. او په فابل کې پیښېدونکې پیښې چې وي هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پرابل کې چې کومې پیښې اجرا کېږي هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کرکټرونه یې اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي، په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کېږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وی چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همدا چې حیوانات خبرې کوي موږ پوهیږو چې حیوانات خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دي، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کرکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپله د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي چې مطلب مې دا دی، یعنی خپل مطلب په خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپله راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه به دی، او هغه مطلب چې زه ورنه راوباسم یا د لوستونکو برداشت دی تمثیل نه، دا ټول مشبه دی. مشبه پټوي، د لوستونکو سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت ته یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه د بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه تاسو ته د استاد پسرلی یو نظم ووایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه هم وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو دپاره به هم جالب وي. زه ورته وایم د دې شعر نوم دی د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړي مرغۍ د تلیفون پر مزې کېنستلې، د چا له یار سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې. چا کړه وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوقو چې آواز ووایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز ووایي. چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه د نازولیو د نازونو دنیا. چا پوره وړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړهخه بس له آوازه یې بوسه اخیسته. د تلیفون په دغه وچ مزی کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان. ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزی یو ناست. الوزو لرې زوراښکاري جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې مونږ کوو خوبونه باندې. مونږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زمونږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخکې وویل، دا د ژوند او د دنیا پچلتیا تشریح کی وی دا دی ٹیلیفون دی مزید سره تشریح کی وی دی ٹیلیفون په مزید کې خلق مختلف وادی کې وی دی یو بل نه پورو نه وړي یو بل ته سلام اچي وی دی یو بل سره مکالمه کوي مگر دی ٹیلیفون په مزید مرغې نو ستوي غل مرته وزرونه غړوي دی خپل ځان سره مصروف وي سندري وي اس دی دینه نوې خبره چې دوی د خولاندې دی روزونه یو باسین روان دي بیا ورسته استاد پسرلی دی شیر په وګدو کې وای چې ما چې پر سیم ناس مرغې ولې دی فکر ملار تر لری لری وزغاست چې اخر موږ بل کې دغه مرغان د کائنات په کوم مزي یو ناست اصلي خبره دلته ده په تمثيل کې یعنی شیخ خپل وای چې موږ هم داسې مرغان یو موږ مرغان یو دنیا د ټلیفون مزه ده دغه یو ډول تمثيلونه دي چې د استیاري بڼه لري شیخ خپل پکې وای یو ډول هغه تمثيلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم ده چې زه لوستونکو ته وایم په هغه کې شاعر تر اخره نه وایي چې د دې تمثيل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاعر تر ژبې لاندې یوه بل خبره هم کوي شاید دغه کیسه نه وي مثلا د استاد یو شعر دی یو بګیوان دی یوه بګۍ لري د بګۍ ډېره زړه دی بګۍ بازار ته راایستلې په کور کې د وړو دوړه نشته او آس وږی دی آس غواړي چې وربشي وخوري بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي په بازار کې ښکته پورته ځي په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم یوه د ډېر عمر بګۍ ده شپو ورځو سولولې کو شیرونو درنه کړي رنگ بایللې زنګ وهلې زینو ګلونې او جوټونه یو تر بل دی خړل شوی څوک می خونو ورتم کړي څوک په پړیو تړل شوی کوچوان ګوري لوې لار ته خله یې خسر دیګ دی بدلوي لاس کله یو کله بل پترخ کې کیګ دی لا په خړه وړه کور نه وګی تګی را وتلې لس چکر خکته پورته پسورلې او پسیتللې اصل د غوړی ور بشي دی ډوډې لاس غوړی احتیاج د دوی تقدیر دی یو په بل پوری تړلې خاص دای غنی بدمرغه د داس قدم کګلې د پولیس اختار روان کړ بیا د نو وینم دلته په زړې بګې د شهر کړ سرټټې خپل وبلته په دې شهر کې استاد دیو بګېوان او د یو اس پاره خبرې کوي دغه اس بازار ته راوتلې منډي ترړي وې بګېوان خطر مخه مزه شنو مونږ یو په اخر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې اوس د بازار نو بس ټول خر دی ور باندې بدرنګ کیدل شي چې یو حقیقت کی سوي خو تر دې حقیقت کی سي سره سړی ته نور څه هم ور یاندي کیدل تمثيل باندې شای شي اوس زمونږ د ړندو غختنو سیمبول وي زمونږ له دې غختنې یا غرایز د سیدي چې زمونږ اوسه مجبوریتونو ته نه ګوري زمونږ په کور کې دی وړو دوړ نه وي او دای خپلې غختنې لري د موږ ته تخیلات راکوي چې دغه سی وای دغه سی اوس د دړندو غرایز او دړندو غختنو سیمبول دی بوډا چې دی یا بګیوان چې دی د مخ په زوړ عمر سیمبول دی هغه وخت کې چې موږ په مخ په زوړ شو او حالت مدغه سیوی چې دغه بګیوان یې لري خو بیا هم دی وړو ګټه نو لري دی ګټه وټه دی دنیا په اندغه دنیا د چ مستور پوری تړلې دی وړو دوړه د دنیوي مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی پولیس چې مونږ ته اختار راکوي چې د دې خور نوزه د کده شي د مرګ سیمبول وي چې مونږ ته وایي چې نور نو د بازار په تاسو باندې بدرنګ کیږي ځان وباسي یوې خواته یو مودي استاد پسرلی مخې شروع په هغه تمثیل کې هغه خپله نظریه وایي په دې تمثیل کې دا خپله نظریه نه وایي خپله خبره تر ژبې لاندې کوي دا سیمبولیک تمثیل دی ممکن ما چې کوم تعبیر ورنه وکړي دا یوازینی تعبیر هم نه وي کېدای شي ځینې لوستونکي بیلبل مختلف تعبیر نور تک نه واخلي دغه تمثیلونه ته سیمبولیک تمثیلونه وایي
خور دې ودان ډاکټر
ډېره مننه
یورزیو سہرا کی پخکارو تے عمر یو گلاب میں بلاڑو لد پڑکید خیستہ خندہ سہرا کی پخکارو دے عمروا یو گلاب می ولا ڈولید پرتی دا خیستا خندا سخفائی خالا شان تو ہم گلی بدل
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.